السلام علیکم افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یو بلې او ساعته پښتو خبرونه پیل شوه. لن خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست شپږ ویشتمې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 تنو ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال اریک کوریلا وروسته تر دې دا امر کړی چې کیدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایډن حکومت له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د ویستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډېر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو دا برید په تاکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شوي او کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. دې مؤسسې پرون وویل چې سپتمبر په 3 او 14 مې 13 تنه کارکوونکي طالبانو په غور کې نیولي او کابل ته انتقال کړي دي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا وایي دې مؤسسې 13 تنه نیول شوي او د ادعا کوي چې دې کسانو عیسویت ته تبلیغ کوي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه سندي ویلي خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. ښاغلي کرزی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ښاغلي ویسټ سره یې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار او له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال یې د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د برېټانیا حکومت د جمعې په ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګر او سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیره میاشت وویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. وروسته تر دې چې د جون په اخره کې پریګوژین د روسیې د جګپوړي پوځي چارواکو پر ضد د پاسون مشري وکړه. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 30 کلنې واکمنۍ کې تبر هر وخت سخت ګواښ رامنځته کړ. هماغه و چې دا ډله بیلاروس ته ولګېده. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي و چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایلین ټریسی د وال سټریټ ژورنال له خبریال ایوان ګریشکوویچ سره ولیدل. ګریشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو کې لیکلي چې د ګریشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګریشکوویچ ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې ګریشکوویچ هڅه کوله چې د یکاتنبرګ د سفر پر مهال پوځي رازونه ترلاسه کړي. وال سټریټ ژورنال دا ادعا رد کړې ده. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار. خو یو ټول منلی او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شمول حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارل. مسلکي کسان پو کسان با تجربه کسان راولن. کسان یعنی افغانان حق ده در خاوز به وطن.
غزنی که بعد هر کورنۍ له حال و احوال خبر شي چې څلور غړي ګزړن وهلي.
بذاتی شیخ نو کار پرېږدی یا یادی پرغښتو باندې دی نو سره په تکلیف زحمت باندې بیړو.
او د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې له قطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانه کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت چارلز دافيري له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د ټول شمول حکومت رامنځته کیدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخ واورېدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی. دا وایي ښاغلي متقی دې ته ویلي دي چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسني واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکني حکومت ټول شمول دی. له دې څرګندونو ښکاري ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنی ورکوي چې د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. داسې څه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تېرو څه باندې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد دا دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ ښځه نشته. نړیوالې ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د ټول شموله حکومت تر څنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته به لاره پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اورېدل. د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټولو غوښتنو برخلاف ادا کوي چې دوی اوسنی رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منل یو ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز الدین مارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارل، مسلکی کسان، پوه کسان، با تجربه کسان را بلند کسان، یعنی افغانان حق ده، ده خاوز ده، وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرد، یکی ملامت دی، پل دی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده حکومت. نو بنام ده امریکا ده که غرب نه، بغبا پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت لدی تاریخ پر مستقی کرستان کار اہل کار او خلق ٹول تا خلق داس حکومت جو کس دے خلق پر رائے خلق پاکستان وہ گوری پو حکومت کے دے خلق ارادہ پاک تمسیز دی جہیز سنزا نستا کورنائی مشورتم تلا سکو ایسی نلوال مشورت کرنے بیا گدائی تم زب راستا دے خلق دو ضرور کسی ما پر اسنا سپے زنا او نبا دستی او دی چین اوادی سکتی سب دوم را خوشحالی و دوم را وردی اٹن نا کئی
مارچب د دې همشمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې تشکې سي د د حکومت ته همشمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه خطو شان په قانون باندې مختص دي. خپل طالبان هم زمير او وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه ده فراسي سیستم څنګه دي مختص دي. دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختص دي، دا مقررات څنګه روان، دا نظم څنګه ساتل کی، دا خودي په دې پی ادارې څنګه نه ده څنګه جزا ورکنه شرعي جزا ورکې شرعي قانون ورکې دا چې سره په کوم معاملہ کې چې مسلمان نه ده اته په څه والو دي. دوی هم شمول هدف توغازي او خپل مخه تر سره کوي. خپل موخه ما څنګه وډیان خپل 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 لاسپوس په تراولې تارې تاجکستان په خپل ځکه کې د لاسپوس وصول درې سوي دي. دا به بر تراولې دې کټ خوند کی ایران هم هم ارته کار پاکستان ورته کار غواړي خپل ګډاجان لاسپوس په تراولې کېني یا دې مو څنګه کی دا تم چا چا ته په سامر کې او سامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې چې یو چارواکه به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان ځب باندې زره کې ناکام ده پورته وزارت ته لاړه چای سکوای نه سلیو نه مانه به تاکه نه کړي سفارتو به ساته کچیر لو یو والی یو وزیر یو توبه لا چوکی لري کوم مملکت ولې ځ خپل بس بندو دا بر دفتر زګر خپل رئیس جمهور کړی تو زلیمی له واکن لره
د دې له خاطر سه همدا غستون زه حل شي چې نړیوال برته افغانستان ته مخ وانه ریږي چې د حکومت داسې دی یا هسې دی په لاندو کته سوېسته څه باید وشي؟
تغییرات به راستی په رژیم کې ځکه طالبان نه ایستل کی طالبان تر موږ دا دوه کاله د پاسه د ډیر خلکو ویل ستا موقت اداره لري که دایمي اداره څوک نه شوړي اجازه نه لري انجینر خوندي ته ویل د بشر حقوق څخه د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویل مرم دوی جوړي نړیوال نه موږ هیله کوو خلک کړي او دوه کاله دي افغان انجلکان له خپل حق محروم شوي دي د تاوان به څوک ورکوي جبران څوک ورکوي طالب هیڅ وخت د استاکیږي نه ستاسو اولي پیسې صورت مندي پیږي موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پدی حکومت راغلی دوی خپل ضمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلې دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پوهېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نه شته
د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ عز الدین مارج چې په افغانستان کې د همشموله حکومت غوښتنې په اړه او تر خوای دا چې همشموله حکومت یا ټول منلې حکومت چې ټول افغانانو ته د منلو وي څه دی خپل نظر وړاندې کوم
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او دوی د مرکزي اسیا د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وبل. جزئیات دې راپور کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولسمشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپلو هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
Нам близки и понятны боль и страдания братского афганского народа.
په تیرو کلونو کې د بیا لابلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې غوښتل یې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تېرېدو مخنیوی وکړ. هغوی غوښتل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل تیر کلی له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 تنه نشه یي توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز لري. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تېره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بعض قدرت های منطقوی چون روسیا بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
ځینې سیمه ایز قدرتونه لکه روسیا په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره ډېره لیوالتیا لري او د دې نفوذ باید یوه پته ولري. د ویرې پته وي، د وهم پته وي او داسې یوه پته چې د منځنۍ اسیا د بربادۍ لامل شي. خو دا پته نن افغانستان او دا یو وهم دی او له واقعیت سره سمون نه لري،
هم به واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان، حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوي، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو بیان خپور کړی او پکې ویلي، له برېټانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تازه لګولي دي، برېټانیا هم لا شوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي کلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. دو ویشت کلنه امینی د سپتمبر په شپاړسمه پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل، متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تعمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلي دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شاملې دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کېږي. د امریکا متحد ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولي دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحد ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولي دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
پیاله بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه ځینې مهم ټکي خبره کړي چې لنډیزې له صالح محمد صالح اورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانیستل کېدو لیکنه خپره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته 9 ورځې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې وه. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 6 نیټه وروسته له هغې وتړله چې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله سوې. د انډیپندنت د مقالې له مخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې دننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته بیا رغوله چې د پاکستان لخوا ورباندې ډزې پیل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پیل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډې خونی مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي د تورخم دروازې له بیا پرانیستل کېدو سره د هغو سوداګرو چې په دواړو خواوو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونی بل غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 ملیون زیان اړولی دی. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سیلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څه پلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیایي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړی او د ته یې زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنی له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی، حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي باید په رسمیت وپیژندل شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په غزنی کې د یوې 12 کسیز کورنۍ څلور غړي ګزڼ وهلي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وایي د څلورو ګزڼ وهلو له ډلې دوی مړ شوي او د نورو په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزڼ یو خطرناک ناروغي بولي، وایي د واکسین څاڅکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتل د مخنیوي غوره لاره ده.
دا شاوخوا اتلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوې به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او ورونو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 13 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ یې ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو، کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي چې پایله یې داس وه.
چې دوی ولویږي له پښو لخوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس مځکې ته کې په ذاتي شوکنو کار پرېږده یا یادې پر غوښتو باندې دي، نو سره په تکلیف زحمت باندې ډېر یو.
د نوربیبي کورنۍ د غزني ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یوه خطرناک ناروغۍ بولي او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغوري او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي.
پولیو ډېره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایرډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي.
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دوی ماشوم او د دوی فامیل متضرر ونه اوسي.
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې بیخی کار نه کوي. وس خلک ډېر لسنز سره مخ دي. هیله له دغو شرکتونو څخه کوم چې دا پایي جوړي سره دي دي ساحو.
السلام علیکم. بار السلامه. زه د هلمند ولایت کچ کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو سخت کم بوت سره مخ دي. نو وبو ورور ډېر کم دي. مهله کوی د غوبه د وزارت ته خاط څخه چې د خواته د کانال وخیجه د وبرا واوري وګور ورته بورته ورکه د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سیوی دي. 40% پاتې منډی کا په کندوالو بدل ده.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه و. موږ د لوړو مقامات څخه د هیله ده چې موږ ته وبرا علاقې موږ ازرجو ته لوساله کې
بنه لري کومر صدا بندنه وته سينو ډير بشي دا ولس مرسي مرستو بندنه راته.
بل السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا وبو ورورکشته خانه شنت تیرې دا خواګر د وچ پات سره دا سره کوم کیسه د انصاف نه زده دا ولې دا رقم کیږي دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودی نه کوي وروره دا سر خواګر د پات سره تباس ولا وچکاله دا ختم شوه دی پات خانه شته چکا کو بلان سره دی خانه شنت تیرې دا سره پرې ګویا لګي سرکار ته بیا دولت
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111 دوه سوه یو.
ډیره مننه چې تر دمګډي پورې مو ازادي رادیو را سره واورېده. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې یا دویمه نیمایي د ازادي رادیو یوې بلې ځانګړې اونیزې خبرونې د همدې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغې ته جلا شوې ده. خدای یادونه هم اړینه بولم که چېرې تاسو هم غواړئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږي او ازادي رادیو درته خبرې کړي، د واټسپ کومه شمېره چې ته اعلان شوه دی باندې کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. ستونزه وي، نور هغه موضوعات چې تاسو فکر کوئ البته دګیزه کولی اړین دي او باید رسنی شي، موږ ته زموږ په واټسپ شمېره را لېږلی شئ. ورلګیدل کېږي په افغانستان کې د سهار 6:30 شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت مرکزی قومندانې د کابل په هوایی ډګر کې د 2023 کال د اگست د 26مې بریټ پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکه امر کړه. د بیګیټ په پیخه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 180 ډیر ملکی افغانان هم وټول شو. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال اریک کریل او ستر دې د امر کړه چې کیدای شي د دې بریټ د څېړنې پر مهال ځینې معلومات به بیزه کړل شي. اسوسییټډ پریس د خغلی کریل له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د کوشش چې په دې پیښه کې ټاپیان شوی وو. د نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زنداني شویو کارکونکو په اړه هیڅ سراس اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون وویل چې د سپتمبر په 3 او 14 مې یاتل لس کارکونکو طالبانو په غور کې نیولې دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. په غور کې به طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زایم ویل دي چې دغه کسان د عیسویت د تبلیغ په تور نیول شوی دي. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسې په دې اړه څه ندي ویلي، خو ټینګار کړی چې افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پوهانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. خغلی کرزی تیر شپه په خپل اکسپاند لیکلي دي چې د ویډیو کانفرنس لاري له خغلی ویسټ سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او ښځو د کار او زده کړو او بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړي. خو حامد کرزی دا هم وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار کړی. خغلی ویسټ لا د غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د برېټانیا حکومت د جمعې پر ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګرو سازمانونو په نوم لړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیره میاشت وویل چې د واګنر مؤسسې او مشر یوګنی پریژوګون د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کرملین سیاسي اهداف مخته وه. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر لین ټریسی د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګریشکویچ سره ولیدل. ګریشکویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو هغه دا تورونه رد کړل. مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي چې د ګریشکویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت سمدستي د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. او سم لژمنه سره سم تاندې څنګه یو نيز خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په خبرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
نه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوي فنون، نوي تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي د پوهنتون نه فارغ وي دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سیوی ورکړی وه زه شټلس نشوم ولا په ما کوډې شوي دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه یم ورسره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه ښه ثمره لري دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا به څه کیږي یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا هېڅکله نه سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي ډیر څه به لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و نه بیا وروسته مشکلات دي زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلا ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیری وی
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده؟ کوم مهارتونه باید زده شي؟ زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم؟ کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیداسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري، هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناتک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره، یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شته وای دغه دوه شان دي چې باید انسان اور باندې کار وکي پوسی او شته ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان ځخه ده کې چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې بیا ورسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کی او تخصص باید پیدا کړی. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولای شي ش پرمختګ ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهداب دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوې بیا ناکامې شوې دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی دا دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامدا دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص وي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږده وي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګېټ لري هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان به سره منسجم کو، هغه ستونزې دي په نخه کو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو باس کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابره کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیتو یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسوي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي یا د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکتران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټا کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دکابل دلوری راشه ಸಾಧು ಮೇರಾವ್ಡ ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಕೇಗಿ ಸಾಧು ಮೇರಾವ್ಡ.